ازادي راديو اوریدونکو د ازادي راديو د نن ورځې دوه هرستي خبري مجله پات دي. دا اوله خبري مجله ده چې تر شپږنیمو بجو به په دې خبري مجله کې په افغانستان د سولې پر پروسه د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ترامپ خبري در سره شریک کړو. په دې خبرونه کې نور رپورټونه ورسته راځي. اول به فریبا ظاهر د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرچکی د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پرمختګ په اړه محتاطانه خوشبيني ښودلې ده. ولسمشر محمد اشرف غني په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده او د ایران ولسمشر وایي په روانو اقتصادي ستونزو کې د دغه هیواد مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت سي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د افغانستان د سولې مذاکراتو د پرمختګ په اړه محتاطانه خوشبيني ښودلې ده. ولسمشر ترامپ نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې تر اتلس کلنې جګړې وروسته د سولې خبرې په ښه ډول دوام لري. د امریکا د ولسمشر دا څرګندونې وروسته لاغه وسوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره شپږ ورځې د سولې پر څرنګوالي خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد له طالب استازو سره خپلو وروستیو خبرو ته په اشاره نیویارک ټایمز سره په مرکه کې ویلي چې په دغو خبرو کې د افغانستان د جګړې د خدمتولو لپاره د یوې موافقې پر چوکاټ موافقه شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په انتخاباتي کمیسیونونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کړې ده. ښاغلی غنی چې نن یې د لوی جرګې په خیمه کې د ځوانانو یوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو قانون به تعدیل او راتلونکي انتخابات به په بایومیټریک بڼه ترسره شي. ولسمشر غنی دغه ورځ په دې غونډه کې د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې افغانان موقته نه بلکې دایمي سوله غواړي او دای هم ویلې دي چې نړیوال بنسټونه د سولې په برخه کې بریالۍ تجربې نه لري. د دې خبرو نور جزئیات په د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې اوریدلای سي. د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کړې دي. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال نن ازادي رادیو ته وویل چې تیر ماښام ناوخته د پاکستان پوځ د کونړ د سرکڼو ولسوالۍ اړوند د ننګسر او ګلاپړې په سیمو کې دغه مرمۍ ویشتې دي. د ښاغلي میرزا کوال په خبره په دې ترڅ کې درې ماشومان ټپیان شوي دي. د کونړ والی وایي خپلو سرتیرو ته امر کړی چې د دې اقدام متقابل ځواب ووایي. د کونړ د چارواکو د معلوماتو له مخې د تیرو اتو کلونو راهیسې د پاکستان پوځ د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کړې چې تر اوسه یې لسګونه ملکي کسانو ته مرګ ژوبل اړولې او ډېری کورنۍ د خپلو سیمو څخه وتلو ته اړ کړې دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې څلور سیمه ییز پولیس د خپلو دوو همکارانو له لورې ووژل شول. دغه برید تېر شپه د پنجوایي ولسوالۍ په دواب سیمه کې وسو. د کندهار د والي ویان عزیز احمد عزیزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه چې تېر شپه په پنجوایي ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په پوسټ کې څلور محلي پولیس په شهادت رسیدلې دي. شهیدان سوي پولیس د دوو ملګرو لخوا ویشتل سوي او وروسته شهیدان سوي دي. یاد پولیس په تیښته بریالی سوي او د امنیتي ځواکونو لخوا پلټنې روانې دي.
بلخوا یو باوري دولتي سرچینه وایي چې د تیر شپې په دغه برید کې 15 سیمه ییز پولیس وژل شوي دي او برید کوونکو د سیمه ییزو پولیسو څلور میله وسلې له ځان سره وړي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سالنګ لوی لار د سختي واوري او طوفان له کبله د لوی بارونکو موټر پر مختل سوي ده. د سالنګونو د حفظ مراقبت رئیس عبدالبصير حبيبي نن ازادي راډیو ته ویل چې د تیر شپې د اتو بجو رئیسي په سالنګ کې واوري ووري. د شغلي حبيبي په خبره د ورشتونو له کبله د واوري د پاکېدو چاري هم درېدلې دي. د سالنګ د حفظ مراقبت رئیس په خبره پر دې لوی لار واوري د واوري زخامت تر 25 سانتي متره پورې رسیږي. سالنګ د افغانستان له لوی ترانزيتي لارو څخه ده چې هر کال د سخت ورشتونو او د واوري د شویدوله کبله د ترافیک پر مخ تړل کیږي. زموږ ځغ لا زادې راډیو اوري. د ایران ولسمشر وایي په روانو اقتصادي ستونزو کې د دغه هیواد مشرتابه نه بلکې د امریکا متحده ایالات باید ملامت سي. د ایران د ولسمشر مانی ویپانی دا خبره کړې ده. دغه ویپانی د لیکل دي چې حسن روحاني وایي حسن روحانی نن دا څرګندونې د ایران د اسلامي انقلاب د بریالیتوب د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت په وینا کې کړې دي او ویلي دي چې د غیوات په تیرو څلوېښتو کلونو کې د تر ټولو لویو اقتصادي تحریمونو او فشارونو سره مخامخ دی. ښاغلی روحانی دغه راز ویلي چې دا فشارونه عمدتاً د امریکا او د هغه د پلویانو لخوا دي، نو د ایران حکومت باید ملامت نه سي. وروسته له هغه چې امریکا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووت، پر دغه هیواد د امریکا له لورې اقتصادي بندیزونه ډېر او ایران له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. او د نړۍ د 15 قدرتونو ډیپلوماټان د چین په پیکینګ ښار کې راټول شوي چې د اټومي وسلې د پراختیا پر مخنیوي د ورځنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د امریکا، چین، روسیې، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان برخه لري. د امریکا متحده ایالاتو د روسیې او چین څخه د دوی د اټومي پروګرامونو په اړه د لا شفافیت غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندریو تامسون په دې غونډه کې وویل چې د اټومي وسلې د پراختیا د مخنیوي د موافقې له مخې د شفافیت د ډیرېدو په برخه کې هڅو ډیره روښانه پایلن نه درلوده. دا په داسال کې چې د سړې جګړې پر مهال د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د کنټرول په اړه INF تړون د منحلېدو په حال کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې له دې تړون څخه به ووځي، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی چې د امریکا په دې اقدام سره به یو نوی وسله والا سیالي رامنځته شي. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو اوریدونکو په دې خبرونه کې لا افغانستان او پر سیمه تاسو ته رپورټونه لرو. وابوري چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ځوانان او سولې په نوم ملي کانفرنس کې چې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی و ویل چې افغانان باید د محلنۍ او د پایداری سولې ترمنځ تفکیک وکړي. هغه ویل چې پایداره سوله اقتصاد پیاوړی کوي او په تدریجي ډول جرمونه له منځه وړي. جمهور رئیس غنی طالبانو ته ویل که حکومت مشروع نه دی نو تاسو خپل مشروعیت له کومه ځایه ترلاسه کړی دی. په دې خبرونه کې به د افغانستان د سولې پر پروسه د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نننۍ خبري واوري. په خبرونه کې پر دې هم رپورت لرو چې د قطر حکومت څنګه کولای شي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره قانع کړي. په نړیوالو مسایلو هم د شمالي کوریا، داعش او ایران په اړه د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د نوي خبرو جزئیات ترویدلی شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن پر ټویټر په افغانستان کې د سولې پاړه یو لړ خبرې کړې دي. ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې نن پر خپل رسمي ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې په افغانستان کې تر اتلس کلنې جګړې وروسته د مذاکرې پیل شوی او شی پر مخ روان دي. ټرمپ ویل په افغانستان کې خلک د جګړې څخه ستړي شوي دي، سولې غواړي او وبکتل شي چې د سولې لپاره مذاکرې بریالۍ دي کنه. سالی محمد صالح د هغه خبرو نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر په افغانستان کې د سولې پروسې د پرمختګ په باب محتاطانه خوشبيني څرګنده کړې ده. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل په افغانستان کې تر اتلس کلنې جګړې وروسته مذاکرې شی پر مخ روانې دي. ښاغلی ټرمپ په خپل بل ټویټ کې لیکلي که څه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده، خو افغانان د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره سوله غواړي. ډېر ژر به وګورو چې د سولې دا مذاکرې بریالۍ دي او که نه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په قطر کې له طالبانو سره په مذاکرو کې پرمختګ شوی دی. خوشاغلی خلیلزاد ویلی د پدې باور دی چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې په برخه کې لا هم ملي اجماع نشته. نوموړي په کابل کې له یو ټلویزیون سره د سه شمې په ورځ په مرکه کې وویل چې له طالبانو سره په وروستیو خبرو اترو کې د ځینو پیچلو مسایلو په برخه کې پرمختګونه کړي دي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد انی فاطمر د چهارشنبه په ورځ ویلی چې افغان حکومت په هغه صورت کې کولای سي د سولې په پروسه کې رهبری کوونکې نقش ولري چې د انزوا او تنگ نظری له کونج څخه ځان وباسي. شغلی اتمر د چهارشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې د امریکا د هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې د وروستیو مذاکرو په تړاو د حکومت چلند ګونګ بللی دی. خو زلمی خلیلزاد تیره دوشنبه له نیویورک ټایمز رسپانې سره په مرکه کې ویلي و چې وسلولو طالبانو د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې موافقې پر چوکاټ په اصولو کې موافقه کړې ده. د افغانستان حکومت چې لویدیځ ملاتړ کوي غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ مذاکرو انکار کړی او دغه حکومت د امریکا لاسپو څرګندی. دغې ډلې ویلي په هغه صورت کې له افغان حکومت سره مذاکره کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش مشخص سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني تیره دوشنبه وویل د سولې په برخه کې د امریکا هڅې د سولې د پروګرام برخه ده چې مشري افغان حکومت کوي. شغلی غنی ولسته په وینا کې وویل افغانان سوله غواړي خو په تدبیر غواړي، ځکه د ولسمشر غنی په خبره نه غواړي په افغانستان کې پخوانی تیروتنی تکرار سي.
تاسی د افغانستان پر سوله د امریکا د جمهور رئیس او وروسته د افغانستان د ولسمشر د خبرو جزئیات واورېدل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان د جمهور رئیس د نننیو خبرو ځینې مهمې برخې درته راخلم چې په کابل کې نن د ځوانانو او سولې ملي کنفرانس ته په نوم په یوه غونډه کې کړی دي چې د افغانستان د په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شوی و. د افغانستان جمهور رئیس په دې نننۍ غونډه کې پر یوه مهمه مسله چې هغه په افغانستان کې د سولې موافقه او د دغه موافقه په تړاو د شوزو د فعال د یو شمیر حقوقو د ملاتړ کوونکو اندیښنې دي. پر دې خبرې کړې دي او ویلي دي هغه کسان چې فکر کوي چې د افغانستان شوزي به پر شا ولاړ شي، هغوی دي په خپلو خبرو باندې او پر خپل دغه فکر باندې له سره غور وکړي. د افغانستان ولسمشر نن د لوی جرګې په خیمه کې په خپلو خبرو کې ډېر پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید اوږدمهاله سوله ټینګه شي. هغه وویل چې د سولې لپاره باید بیړه ونشي. هغه وویل چې د سولې لپاره نړیوالو تړونونو هغه وخت کار نه دی ورکړی چې تلوار شوی دی. غنی وویل د مهالنۍ او پایدارې سولې ترمنځ باید تفکیک وشي، ځکه په پایداره سوله کې د جمهور رئیس غنی په وینا ملي اقتدار پیاوړی کیږي. د افغانستان ولسمشر وویل پایداره سوله هغه وخت راتلای سي چې پریکړه یې ولسونه وکړي او یو ډیموکراتیک نظام وکړي او د خلکو د لوی اکثریت لپاره د منلو وړ وي او پر یو اقلیت باندې نه راسرخي. هغه په دغه خپل نوی خبرو کې چې د ارګ په خبر پاڼه کې د ارګ پر رسمي پاڼه باندې هم خبرې سوي دي ویلي بین المللي بنسټونه د سولې په اړه بریالي تجربې نه لري. بنان واضح اړتیا ده چې د پایدار سولې موخه ملت ته د تایید وړ وي او سوله باید پر روښانه ورځ او د ملت په اراده ترسره شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ځوانانو په ستره غونډه کې وسوالو طالبانو ته ویلي چې که دوی حکومت مشروع نه ګڼي نو طالبانو خپل مشروعیت له کومه ځای ترلاسه کړی دی. اشرف غنی ویلي په داسې حال کې چې د اسلام جیدو علماو په مکه او اندونیزیا کې وویل چې انتحار او ملکي وژنه مشروعیت نه لري، نو د طالبانو د مشروعیت منبع چیرې ده؟ د افغانستان جمهور رئیس ویلي چې د افغانستان خلک په ګډه افغانستان جوړولای سي او د طالبانو سره د دوی مذاکره به بي قید او شرطوي خو سوله شرایط لري. هغه ویل چې سوله راتلونکې ده او د سولې لپاره د افغانستان د حکومت په اراده کې باید هیڅ ډول شک ونه سي. د جمهور رئیس غنی د دغه خبرو نور جزئیات په تاسو ورسره زموږ پر پاڼه هم وګوري. لطفا د ازادي رادیو او پاڼه ګوري. پر سوله خبرو ته ادامه ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلزت چې د افغانستان پر سوله کار کوي په ورستیو کې په دوحه کې په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل. خلیلزاد په روانونه کې په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا وری په دوحه کې له طالبانو سره مذاکرې مثبتې وي. هغه وویل چې د سولې د یو موافقه پر چوکاټ کار سوی دی خو لا ډیر کار ورته پاتې دی. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د قطر حکومت کولای سي چې ژمنه یې کړې ده چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره به زمينه برابر کړي. د یادونه وړ بولم چې وسوالو طالبانو تر اوسه پر دې ټینګار کړی چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. اکرام الله اکرام د افغانستان د سولې د عالی شورا له ویندوی سره پر دې مسله خبرې کړې دي او رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د دې هیواد د سولې په پروسه کې به د قطر هیواد لا زیات مرسته او طالبان به بین الافغاني خبرو اترو ته تشویق کړي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ویل چې د روانې ونی د سیشنبه پورز د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي مطلق القحطانی د سولې د شورا لمشر کریم خلیلی سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د سولې پروسې د بریالیتوب لپاره به مرسته روانوي. خاغلی طاهری د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل چې خاغلی القحطانی ویل هڅه کوي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پایل شي.
د قطر رول په افغانستان سولې پروسه کې ډیر مهم دی، ځکه چې هغه موږ سره عملا همکار ده او موږ هیله من یو چې د همکاري لا زیات بشپړ شي او ادامه پیدا کړي تر څو مذاکرات مخامخ مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ده هغه پیل شي. په هغه بخش کې بل د شک د قطر همکاري ډیر مهم ده او موږ هیله من یو چې همکاریان ډیر کې او ادامه ورکړي.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت د غزنګړي اساسي د دې تر څنګ له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره هم د افغان سولې پاړه لیدلی او د خپل هیواد په نمندګۍ په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د انډونیزیا د مرستیال ولسمشر زنګړي اساسي حامد اولالدین هم د سولې پاړه له افغان چارواکو د سولې دالي شورا له رهبرۍ سره کتلی دی. سید احسان طاهری وایي چې خاغلی اولالدین ټینګار وکړ چې هیواد حاضر دی چې د افغان سولې له پروسې سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې قطر او انډونیزیا د اسلامي هیوادونو په توګه کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولري. له ډلې داوود مایار ازادي راډیو ته وویل چې دا چې طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري نو ځکه یاد هیواد غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره نور مرسته هم وکړي.
قطر
یو نښه دروازه دی، قطر یو مهم رول لوبوي. طالبانو ته په خپل خاوره کې دفتر ورکړي او په یو شکل د دغه ډلې سره مرسته هم کوي. نو زه فکر کوم چې قطر لیوي خو نه غواړي چې امریکا سره اړیکې خراب شي او لبل خو غواړي چې طالبانو سره اړیکې پر ځای پاتې شي. نو زه کدا هیواد منفي رول نشي لوبولای او هر اسانتي چې غواړي رامنځته کړي د سولې پروسې ته چټکتیا ورکول دي. دغه قطري وینډونیزي چارواکي داسې مهال د سولې د پروسې په اړه کابل ته سفر کوي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوی ترمنځ په قطر کې د خبرو سلورم پړاو هم پات ورسید او زلمی خلیلزاد ویلی چې د غلیدنی خه پرمختګونه درلودل. خو هغه څه چې د سولې د پروسې په بریالیتوب کې مهم بلل شوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی چې تر دې دمه اترک لا نه لیدل کیږي او افغان حکومت هڅه کوي چې له هرې ممکنه لارې نه په ګټه اخیستنې د غډله د سولې د مذاکرې میز ته کینوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
تاسې د افغانستان پر سوله پر روانو هڅو د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام رپورټ واورید. تاسې مخکې په یو رپورټ کې واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس د ځوانانو او سوله ملي کنفرانس ته چې د په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه پر سوله خبرې وکړې او په ځانګړي ډول یې په افغانستان کې د یو شمېر ښځو فعالانو پر اندېښنه باندې چې دوی وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره باید د ښځو ازادۍ او د ښځو هغه کوم حقونه چې دوی په وروستو اتلسو کلونو کې مبارزه ورته کړې ده باید قرباني نه شي خبرې وکړي. هغه وویل هر څوک چې وایي په افغانستان کې شدی شاته به شدی شاته ولاړ سي په بیا دي پر دې خبره فکر وکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ځوانانو په دغه ستره غونډه کې وویل چې د افغانستان د خلکو د عزت ساتنه د مسؤلیت دی او ویل چې دغه سولې چې په افغانستان کې راتلونکي وي د ټولو لپاره باید د منلو وړ وي. د په کابل کې په نننی کانفرنس کې د دریو سو ولسوالیو 2500 ځوانانو ګډون کړی وو او پر افغانستان کې پروانو د سولې لپاره پروانو هڅوې خپل نظرونه له ولسمشر سره شریک کړل. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې مثبت بللې دي، خوشبيني څرګنده کړې ده، خو ویلې دي چې له وسلوانو طالبانو سره د سولې داسې موافقه چې د ښځو حقوقو تضمین نکړي سولې په افغانستان کې نشي ټینګولای. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې حقيقي سوله د افغانانو له دخالته پرته امکان هم نه لري.
فعلا مذاکرات در افغانستان با
برای مذاکره است. هنوز مذاکره
د وای په افغانستان کې فعلا د سولې د مذاکرو د پیل لپاره خبرې کیږي، خو تر اوسه اصلي مذاکره یعنی دا چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره مخامخ خبرو ته کښینی نه دی پیل سوی. سیما سمر وویل د بشري حقونو د تامین پرته د سولې موافقه به داسې غیر مناسب شرایط رامنځته کړي چې افغانانو ته به د منلو وړ نه وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی سي. په وو بجو به د امریکا شغ آشنا راډیو خپل خبرونه پیلوینو. د ټول لپاره سره ملګری اوسئ. د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون وایي د دولت لوړ رتبه مامورین چې د جمهور رئیس په فرمان له دندې لرې کیږي او بیا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي له قانونه سرغړونه کوي. د دې کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق د کار دوام ته په اشاره ټینګار کړی دی چې هر کله چې یو دولتي مامور په انتخاباتي ټیکټ کې د یو انتخاباتي ټیکټ پر اساس په انتخاباتي مبارزو کې برخه اخلي باید له دولتي دندې لاس واخلي. د ازادي راډیو خبریاله ناجیه ساپی په دې اړه رپورت لري.
په داسې حال کې چې د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ملي وحدت حکومت تر پایه د کار په دوام ټینګار کوي، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون بیا وایي دا کار غیر قانوني دی. د دغه کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دندو د قاضیانو، مصلح ځواکونو، پولیسو، ملي امنیت او لوړ رتبه مامورینو ګمارل او له دندې لرې کول د ولسمشر له صلاحیت موندی. کله چې داسې یو فرمان خپریږي باید په پام کې ونیول شي، کنه دا له قانون څخه سرغړونه ده او دوی غواړي چې همدن داسې سرغړونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شپږ ورځې مخکې د یو فرمان په خپرولو سره د اجرایي ریاست دویم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. که څه هم د دغې پرېکړې لامل روښانه نه دی، خو ښاغلی محقق په دې وروستیو کې د یو انتخاباتي ټیکټ دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی. د ولسمشر دغه پریکړه د اجرایي ریاست د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند او ولسمشریزو انتخاباتو ته د نومان محمد حنیف اتمر چې ښاغلی محقق دویم مرستیال دی بیلابیل غبرګونونه راپارولی دي. اجرایي ریاست له دندې د ښاغلی محقق لرې کول غیر قانوني بللی او د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند ویلي چې د اجرایي ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ د شوي هوکړې په اساس به ښاغلی محقق د ملي وحدت حکومت تر پایه پورې خپل کارت دوام ورکړي. خغلی محقق هم ټینګار کوي چې خپل کارت به دوام ورکوي. خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي چې چیرې دولتي چارواکي په انتخاباتي ټیمونو کې له ګډون سربېره خپل کارت دوام ورکوي دا له قانون څخه ښکارا سرغړونه ده. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د ملي وحدت حکومت ترمنځ هوکړه یوازې د دوو مشرانو ترمنځ شوي او خغلی محقق د ولسمشر په لاسلیک ګمارل شوی.
د اجرایي ریاست مرستیالان د ولسمشر په فرمان ګمارل شوي. د ولسمشر له اقدام مخکې دا کسان چې انتخاباتي ټیمونو سره یو ځای شوي باید له دندې استعفا کړي وای، ځکه موږ ټول باید قانون ته درناوی وکړو.
د افغانستان جمهوري ریاست بیا له دندې د ښاغلي محقق د لرې کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د اجرایي ریاست یوې سرچینې ټینګار وکړ چې په دې اړه له ولسمشر سره خبرې کوي سو فرمان بیرته واخلي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال بیا وایي ښاغلی محقق د ولسمشر له لوړ رتبه مامورینو راځي او د قانون په اساس ولسمشر یې د لرې کولو حق لري. له دې ټولو سره سره د افغانستان د اجرایي ریاست د دویم مرستیال دفتر وایي ښاغلی محقق په منظمه توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو نړیواله مسأله راخلو. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې رئیس جان کورټیس ویلي چې د روسیې او چین لخوا د امریکا متحده ایالاتو ته د جاسوسي او سایبري آنلاین بریدونو تر ټولو جدي ګواښونه متوجه دي. په نړۍ کې د شته ګواښونو په اړه د امریکا سنات په څرګندونو کې کورټیس وویل چې له پیکینګ سره د کرملین اړیکې تر هغې ډېرې نږدې شوي چې په تیرو لسیزو کې وې. دا په داسې حال کې ده چې نن د چین په پلازمینه پیکینګ کې د نړۍ د پنځو سترو قدرتونو استازي غونډه لري او دوی په نړۍ کې د اټمي وسلو د پراختیا پر مخنیوي باندې خبرې کوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو پر روسیه ژغ کړی دی چې د خپلو اټومي فعالیتونو اټومي وسلو په اړه دي د شفافیت سره خبری وکړی او معلومات شریک کړی او روسیه ته یو مهالویش هم ورکړی دی. د دې مسلې نور جزئیات د سالم محمد صالح په رپورت کې اوري.
د امریکا متحده ایالاتونو استخباراتي مشرانو چې د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې استماعي غونډې ته خبري کولې د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ځینو ادعاو شک څرګند کړ. دوی د داعش ډلې په اړه د ولسمشر ټرمپ ارزونې او د شمالي کوریا مسئلې ته اشاره وکړه. شغلی ټرمپ ویلي چې شمالي کوریا د خپلو اټومي وسلو محدودولو ته لیوالتیا ښوولې ده. دغو استخباراتي مشرانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه ادعا هم چیلنج کړل چې ویلي دي تهران هڅه کوي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي. دا هغه دلیل دی چې ولسمشر ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون څخه تیر کال د واشنگټن د وتلو پر مهال وړاندې کړی وو. د امریکا دغو استخباراتي مشرانو د امریکا د جمهوري ریاست په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د ژورې لاسوهنې موضوع هم رابرسیره کړله او اټکل یې وکړ چې شاید دا لاسوهنه په 2020 میلادي کال کې هم وسی. ولسمشر ټرمپ په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې موضوع رد کړې ده. دا استماعي غونډه په داسې حال کې راوبلل سوه چې ولسمشر ټرمپ څو اونۍ مخکې په سوریه کې د داعش ډلې په وړاندې د بریا او له دغه هېواده د امریکایي پوځیانو د سمدستي وتلو اعلان وکړ. دا هغه اقدام و چې د امریکا دفاعي بنسټ او په منځني ختیځ کې د امریکا متحدان حق حیران کړل. بلخوا په پام کې دا څو اونۍ وروسته ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره په دویمه سرمشریزه کې برخه واخلي. خو د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس پرون د مشرانو جرګې دفاعي کمیټې ته وویل North Korea is unlikely to complete احتمال نکړي چې شمالي کوریا د لاټمی وسلو او د هغول تولید څخه په بشپړ ډول لاس واخلي. ځکه رهبران تل دا نظر وړاندې کوي چې اټمی وسلې د رژیم د خوندیتوب لپاره مهم دي. د امریکا استخباراتي مشرانو خبرداري ورکړي چې د داعش ډلې په وړاندې بریا نه ده حاصله سوې او کچيري امریکایي ځواکونه له سوریې څخه ووزي دغه افراطي ډله به له خلا څخه په استفاده بیرته سر اوچت کړي. د دوی په باور داعش ډله په عراق او سوریه کې په زرګونو جنګیالي رهبري کوي او لایې ځینې سیمې په کنټرول کې دي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر ټویټر باندې نن ځینې څرګندونې کړې دي. هغه مثلا ویلي دي چې د استخباراتو خلک ظاهرا د ایران پر مسله باندې ډېر معلوماتو سره نه معلومیږي او ساده نظر څرګندوي. ډونالد ټرمپ ویلي دي چې په شخص ډول کله چې د جمهور رئیس او ایران په ټول منځني ختیځ او تر هغه وروسته سیمه کې جنجال جوړ کړی و، خو د لیکلي له هغه وخت چې له ایران سره موجوده خرابه اټومي موافقه لغوه شوه، ایران اوس ډیر متفاوت چلند کوي. جمهور رئیس ټرمپ هم داراز لیکلی دي چې له کومه راهیس چې د جمهور رئیس سویدی په سوریه کې د داعش ډله چې د جمهور رئیس تر پایل مخکې د په لیکنه له کنټروله وتلې وه او ډېرې سیمې یې نیولې وې سخت ځپل سوی دی. هغه ویل دي چې په وروستیو 15 اونیو کې په ځانګړي ډول زیات پرمختګ سوی دی او لیکلی دي چې د داعش خلافت به ډېر ژر ړنګ سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګر نه لیکلی دي چې له 2 بجو راهیسې په لوګر کې سخت واوره وري او خلک ورته خوشاله دي چې وچکالي به ورسره ختمه سي. نور الدین افغان منګل له پکتیا څخه د څمکنیو څخه لیکلي زموږ په سیمه کې واوره اوري، ډیر ښایسته موسم دی، خدای دې د خیر بارانونه واوري وکړي څو د وچکالۍ خطر له منځه ولاړ سي. د ازادي راډیو نورو اوریدونکو هم ډیر پیغامونه راستولې دي د خوشحالي د باران او د واورې دعای کړي. د محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي تر څو چې حکومت د طالبانو جنگي ماشين بند نکړي طالبان سوله نه کوي، ځکه طالبان د بل د آدرس څخه خبري کوي. د ازادي راډیو بل اوریدونکو لیکلي چې د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه چې موږ په افغانستان کې اوربند غواړو. د ازادي رادیو ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستول دي خو ټول نسل وصله ځکه چې د کلچ تاسو کوم پیغام مشترک راستوي د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې لطفا تاسو هغه په پښتو باندې لیکي او کوشش کوي چې په داسې جبای ولیکي چې هغه بیا وستري اسانه وي اکثر تاسو اردو خط استفاده کوي چې هغه بیا دلته په سیستم کې د دی ویل بیا ډیر ګران کار وي نو لطفا دې ته پام وکړئ لپاکتیا څخه فضل کریم درویش لیکلی د زموش په سیمه کې سخت واوره وري شاهد وزیر لیکلی د پکتیکا برمل څخه ک طالبان پرشتیا سول غواړي نو اور باندې وکړي او عاطف د بولډک څخه لیکلی د افغانستان او ایرلند کرکټ بازی پر څو تاریخ دی دا به ورسره زمانو رم کاران درته وای ز خپل په کرکټ باندې ډیر معلومات دا اوس نه لرم زموش دا خبري مجله نوره ختمه شوی دا اوریدونکو خو زموش خبرونه ادامه لري بل خبرونه فرشتنی گاوند کوي په یاد ولري چې په وبو جو باندې د امریکا ژغ خبرونه پیل کیږي
تشکر فرشته جان خسته نباشین و شام شما بخیر